په کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د نن ورځې پښتو ماښامنې خبري مجلې ته مظفر بازار هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې امانه مرزا سره دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي او ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. همدا موضوع مو د دې مجلې د سر موضوع ده. د نورو مطالبو تر معرفي د مخه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوري اس نوري څخه واورو.
په سر کې څو مهم خبرونه سر لیکونه. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د مخدره موادو پر ضد جګړې اعلان وکړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د مخدره موادو ضد مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په ترڅ کې وروستیو عملیاتو کې د هلمند په څو ولسوالیو کې اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي. د ایران ستر مذهبي مشر له چارواکو وغوښتل چې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره زیاتې مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د مخدره موادو پر ضد جګړې اعلان وکړ. جنرال نیکلسن دا خبره نن د افغانستان له لوی درسي جنرال شریف یفتلی سره په یو ګډه خبري غونډه کې وروسته له دې وکړه چې د ناتو جنگي الوتکو په هلمند کې د مخدره موادو د تولید پر څو مرکزونو بریدونه وکړل. نیکلسن دا هم وویل چې په دې عملیاتو کې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې له F-22 جنگي الوتکو کار واخیستل شو. د همداراز وویل د هلمند په یوه بله برخه کې د مخدره موادو پر ضد په عملیاتو کې له B-25 الوتکو هم کار اخیستل شو. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان وویل چې د ناتو او امریکا پوځیان به په افغانستان کې د مخدره موادو پر تولید او قاچاق حملو ته دوام ورکړي او افغانانو ته وایي چې ناتو ځواکونه به نه یوازې د تروریزم پر ضد په جګړه کې له دوی سره ولاړ وي، بلکې د مخدره موادو پر ضد به هم جګړه وکړي. په همدې ارتباط په یو بل خبر کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هیواد کې د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره عملیات پیل کړي چې په لومړۍ مرحله کې پکې د هلمند په څو ولسوالیو تمرکز شوی دی. د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي عملیاتو چې په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ ماموریت ملاتړ هم برخمن دي، د هلمند په سنګین مثقله کجکی او نوزاد ولسوالیو کې د مخدره موادو د پروسس او تولید اته مرکزونه له منځه وړل شوي دي.
عملیات بلشات صورت گرفته در ولایت هلمند بوده، چندین رسوبه در شامل عملیات بوده و 7 مرکز پروسس مواد مخدر پیدا.
د هلمند والی له مطبوعاتي دفتره بیا دغه عملیاتو په اړه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې په دغه عملیاتو کې طالبانو مرکزونه هم په نښه شوي چې ټول 15 د مخدره موادو د تولید او د طالبانو په تنظیمونو له منځه وړل شوي دي. د افغانستان حکومت د مخدره موادو د تولید د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره دغه عملیات په داسې حال کې پیلوي چې تېره اونۍ د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو ضد ادارې په خپل کلني راپور کې وویل چې په 2018 میلادي کال کې تیر کال په مقایسه په افغانستان کې د تریاکو تولید په بیساري توګه په سلو کې واتی او د کوکنارو کار پسلو کې دریش پته زیات شوې ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي د افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي هرکلی وکړه او هغه د دې هیواد لپاره ګټور وبلله. مارکوز پوتزل د سرګندونه په هغه خبر پانه کې چې نن د ولسمشرۍ لمانې له ولسمشر اشرف غنی سره د هغه د کتنې په اړه خبره شوې کړې دي. د خبر پانه لمخې پوتزل د غراز د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ کړی او په دې او نورو برخو کې ولسمشر غنی ته د خپل هیواد همکاري او د دوام ډاډ ورکړ. افغان ولسمشر هم له افغانستان سره د جرمني د دوامدار همکاري د ستاینې ترڅنګ ویلي چې له هغو فرصتونو چې د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ له اعلان وروسته رامنځته شوي باید معاصره ګټه واخیستل شي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له چارواکو غوښتي دي چې د وروستۍ زلزلې له زیانمن شوو سره زیاتې مرستې وکړي. څه باندې یوه اونۍ مخکې د عراق او ایران ترمنځ پولو کې د سخت زلزلې له امله چې قدرت یې د ریختر په اندازه 1.3 ثبت شوی، لږ تر لږه 530 کسان ووژل شول او په زرګونو نور ژوبل یا بې کوره شول. خامنئي له کرمانشاه ولایت څخه چې د زلزلې ډېر تاوان ورسولی، نن د کتنې په ترڅ کې د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکو ته په وینا کې وویل چې د ده په باور چارواک باید خپلې هڅې دو چند زیاتې کړي. د دغه زلزلې زیانمن شوي تر اوسه د خوراکي موادو او د تودوخې د وسایلو په ګډون د لومړنیو اړتیا وړ موادو له کمښت سره مخامخ دي. د اسرائیل د کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې دي چې وبخی د اسرائیل د کابینې یو وزیر داسې اشاره ورکړې چې اسرائیل د ایران په اړه د ګډو اندېښنو په تړاو له سعودي عربستان او نورو عربي هیوادونو سره پټ تماسونه نیولي دي. دا ظاهرا لومړی ځل دی چې د اسرائیل یو لوړ رتبه مقام د پټو معاملو خبره تاییدوي. د اسرائیل د انرژۍ وزیر یووال استانیتس دا څرګندونې د اسرائیل د پوځ له راډیو سره په مرکه کې وکړې، خو د دغو تماسونو څرنګوالی مشخص نه کړ. ښاغلی استانیتس وویل، موږ له ګڼو اسلامي او عربي هیوادونو سره تماسونه لرو. هغه د پټو تماسونو په برخه کې د سعودي عربستان او نورو اسلامي هیوادونو یادونه وکړه. که څه هم د اسرائیل صدر اعظم له دفتر څخه د نظر ورکولو غوښتنه شوې، خو دغه دفتر په دې اړه له تبصرې کولو ډډه کړې. د سعودي عربستان حکومت هم د اسرائیل د انرژۍ د وزیر د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. اسرائیل او سعودي عربستان ایران ته په منځني ختیځ کې د خپل امن لپاره د عمده خطر په سترګه ګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر نن د آذربایجان په پلازمینه باکو کې له خپل سیال سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري وستایله. ټاکل شوی و چې دواړه مشران د دواړو اړخیزو اړیکو او د ناګورنی قرباغ د کړکیچ په اړه خبرې وکړي. سرګی لاوروف له دې مخکې له ولسمشر الهام الیوف سره کتلی و، او په پام کې ده چې وروسته د ارمنستان له ولسمشر او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو لپاره ایریوان ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې وخت کې له سیمې کتنه کوي چې د روسیې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو د پیلېدو 15 کلیزه ده. هغه اړیکه چې له آذربایجان د جلا شوې سیمې ناګورنی قرباغ د کړکیچ پر سر په ټپه درېدلې حالت کې دي. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مو لازمي رادیو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید په کارخانو بریدونه کړي دي او ځینې مهمې لاسته راوړنې لري. د وسلوال پوځ لوی درستیز جنرال شریف یفتلی وایي
پولیس مبارزه با مواد مخدر کې زیاتر از طرف قوای هوا افغانستان حمایت میشوه، تا اکنون در 2343 عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام داده که دستاوردهای بسیار بزرگ و قابل ملاحظه را به دست آورده.
د افغانستان اجرایی رئیس امریکا په وروستي سفر کې په زغرد ویل چې ایران او روسیا د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهرا داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. ټاکل شوی ده چې دوه جګپوړي امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. پکتیا ولایت ته به مو هم د افغانستان د امیر روغتیا د وزیر له سفر خبر کو. نور مطالبه مسته د مجلمو تر شپږ نیمو بجو تر سره ملوسي. دوستانو د دې مجلې د سر موضوع لکه چې مخکې مې هم ویل، د افغانستان دفاع وزارت څرګندونې دي چې وایي تېره شپه د ناټو ځواکونو سره په ګډه په هلمند ولایت کې د مخدره موادو د تولید پر کارخانو بریدونه کړي دي. ته چې په دغو بریدونو کې څه لاسته راغلي دي، نور جزئیات به زموږ له همکار اکرم الله اکرم څخه واورو چې هم د اوس سره د کابل له سټډیو څخه د ټلیفون پر کرښه دی. اکرم صاحب، ستړی مسې، اوریدونکو ته په دې اړه نور جزئیات ورکوي چې دفاع وزارت د دغو بریدونو په اړه یا د خپلو لاسته راوړنو په اړه څه ویل دي؟
ډیره زیاته مننه فریبا جان. کورودان د افغانستان لوی درستیز په دغه هیواد کې اوسنۍ جګړه د مخدره موادو جګړه یا د ویوي د طالبانو او نورو ترهګرو ډلو د تمویل اصلي سرچینه ده. جنرال شریف یفتلی د دوشنبه په ورځ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جان نیکولسن سره یوې ګډي خبري ناسي ته وویل نو کې د مخدره موادو د پروسس د مرکزونو د منځړولو په هدف د نړیوالو ځواکونو په مرسته پراخ عملیات وشول چې نتیجه هم ډیره خوه. خغل یفتلی د غشان ویل چې د 2018 میلادي کال ل پیله تر دې د ماده مخدره موادو پر ضد افغان امنیتي ځواکونو 2303 عملیاتونه تر سره کړي دي چې ډیر زیات ګټور واقع شوي دي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان در سال 2017 برنامه محوی مزارع تریاق را در 14 ولایت افغانستان تطبیق نموده و همچنان به عنوان بخشی از پلان ملی و عملی مبارزه با مواد مخدر به حمایت از قوای خاص اردوی ملی افغانستان توانایی با کشف و هدف قرار دادن ذخایر لابراتوارهای مواد مخدر را دارا است و این پروسه دوام دارد.
پر دې خبري غونډه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جان نیکلسن مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل اصلي سرچینه یاد کړو ټینګار وکړ چې د غډله د مخدره موادو له درک زیات اواید ترلاسه کوي. نو موري ډاډ ورکړ چې د مخدره موادو د لمنځړولو په برخه کې بل افغان امنیتي ځواکونو سره ترڅنګ ولاړ وي او په ګډه به د لمنځړولو لپاره حل ځلی وکړي. خغلی نیکلسن وویل چې د نړۍ په سلو کې 15 یا مخدره مواد په افغانستان کې تولیدیږي او له تروریزم وروسته د هیواد او نړۍ ته مخدره مواد ستر خطر دی. نو موري دا هم وویل چې د افغانستان مخدره مواد د کال 80 میلیارد ډالر اواید لري چې 200 میلیونه ډالر یې یوازې د وسلوالو طالبانو د مشرانو جیبونو ته لویږي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت چارواکو وویل د دوی د سکل راپور دا ښیي چې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله 3.5% او د تاریاکو تولید 8% زیات شوی دی. بلی فریبا جان.
بلې ډېر زیاته مننه کوم اکرام الله اکرام، چې په افغانستان کې د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغانستان د دفاع وزارت نوي څرګندونو په اړه جزئیات راکول.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
بیا هم په افغانستان کې تمکېږو. لدې سره سره چې ځینې افغان چارواکي له طالبانو سره د روسیا او ایران ملاتړ تاییدوي، خو عموما جګپړي افغان چارواکي په دې اړه ډېر څه نه وایي. خو د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا په وروستي سفر کې په زغرده وویل چې ایران او روسیا د طالبانو ملاتړ کوي او ظاهرا یې داعش ډله د طالبانو د ملاتړ پلمه ګرځولې ده. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي روسیا په افغانستان کې له امریکا څخه د غچ اخیستلو ترڅنګ د داعش د خطر د غټ شدلو په وسیله هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه لا زیات د مسکو خیجه تولویجه. پس ده موضوع اسمت تاروان جزیت را کبید.
د ننګرهار ولایتي چارواکو نن دوشنبه وویل چې د دغه ولایت په اچینا او چپرهار ولسوالیو کې د یو قومندان په ګډون د داعش شل غړي وشل شوي دي. د ننګرهار د والی ویندوی عطا الله خوګیانی د ازادي رادیو خبریال ته ویلي چې دا کسان له افغان امنیتي ځواکونو سره په مخامخ جګړه او همداراز هوایي حملو کې وشل شوي دي. په چیرو شاوخوا 2 کلونو کې د اچین، کوټ او چپرهار په شمول د ننګرهار په یو شمېر سیمو کې د افغان امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ ګڼې خونړۍ نښتې شوي او په ځلونو د نړیوالو ځواکونو په بمباریو کې د داعش د غړیو د وشل کېدو راپورونه ورکړی شوي دي. خو له دې سره سره روسیا او ایراني چارواکي په افغانستان کې د داعش پر ضد پر جګړې شک څرګندوي. یو شمېر افغان چارواکي او کتونکي وایي چې روسیا او ایران په دې پلمه د طالبانو ملاتړ توجیه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله له طالبانو سره د روسیې د مرستو د تاییدولو په ترڅ کې وویل روسي چارواکي فکر کوي چې امریکا په افغانستان کې د داعش ملاتړ کوي. ښاغلی عبدالله د کاناډا د هالفیکس په امنیتي غونډه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا روسیا او ایران د طالبانو ملاتړ کوي وویل، یو جګپړي روسي چارواکي په وروستیو کې په کابل کې له ده سره په کتنه کې وویل چې داعش د امریکا له لوري جوړ شوی دی.
یو یا دوه ځلې مې
له روسي چارواکو سره خبرې کړي. په وروستیو کې د دوی یو امنیتي چارواکی افغانستان ته راغلی و. ښکاره یې وویل چې داعش په تېره بیا داعش په افغانستان کې امریکا جوړ کړی دی، خو زموږ لپاره چې په سیمه کې یو، زموږ خلک، زموږ ځواکونه د امریکا په مرسته او ملاتړ له داعش سره جنګیږي. نو دا خبره حیرانوونکې ده. په وروستیو کې د روسیې د ملي امنیت سلاکار کابل ته سفر وکړ او د افغانستان له جګپړو چارواکو سره خبرې وکړې. د افغانستان اجرایي رئیس وویل چې روسیه باید د حقیقتونو پر اساس له دې موضوع سره چلند وکړي. عبدالله د ایران او روسیې له لوري د طالبانو ملاتړ ته په اشاره وویل طالبان د هیڅ هیواد دوستان نه دي. تر دې پخوا هم افغان چارواکو په ځلونو ویلي چې د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني په افغانستان کې د نورو ورانکارو او تروریستي ډلو رامنځته کېدو ته لار هواره کړې ده. د دوی په باور د طالبانو له لوري رامنځته شوې ناامني د داعش د فعالیت زمینه برابره کړې ده. عبدالله همدارز ویل د طالبانو په لیکو کې د منځنۍ آسیا، چچنیا او نورو هیوادونو اتباع جنګیږي، نو که له دې سره سره دوی د نړیوالې سولې لپاره تهدید نه وي څه ګواښ کېدای شي؟ د افغانستان اجرایي رئیس د ایران له لوري د طالبانو د ملاتړ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل افغانستان په دې کې شک نه لري چې داعش د ایران دښمن ډله ده او له دې ډلې سره د دښمن په څیر چلند کوي.
We do have good relations with Iran.
موږ له ایران او نورو ګاونډیو هیوادونو سره ښې اړیکې لرو. په وروستیو کې ځینې راپورونه ترلاسه شوي چې موږ ته یې اندېښنه زیږولې. دوی وایي چې له طالبانو سره تماسونه لري، خو راپورونه ښیي چې د دوی تماسونه د تماسونو له حده پورته دي. موږ په دې کار کوو، لیواله یو چې له خپلو ګاونډیانو سره په رغنده چاپېریال کې خبرې وکړو. ایران په تیرو شپاړسو کلونو کې د افغانستان د حکومت ملاتړ کړی دی، په دې کې شک نشته. په وروستیو کې راپورونه لرو چې موجه اندیشمن کریو
گورنمنت اف افغانستان ان دی پاست
د سیاسي او پوزي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وای چې قدرتونه تل د یو بل پر خلاف په پلموب سي ګرځي او د داعش مسأله هم له دې قاعده مستثنا نه ده.
تاسو ته معلومه ده چې اوس په جهان کې ټول په پلموب سي ګرځي، د غربيان هم کوای چې روسي فلملټي دي هم فلملټي دوستان کو په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې امریکا پایګاه دلته ولوي، چې امریکا شتون دلته وي، ولې دا رقیبان دي، دا د بل سره دښمني لري، دا خو واضح خبره ده.
عبدالله د امریکا د سفر په لړ کې له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې له روسیې او ایران سره د طالبانو د ملاتړ په اړه تماسونه نیسي او هڅه کوي چې دواړو هیوادونو ته قناعت ورکړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي زموږ ویب پاڼې ته هم ورسي او د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري او هم راپورونه او مطالب ولولي په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. ټاکل شوی ده چې دوه جګپوړي امریکایي چارواکي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ټرمپ پر نوې ستراتیژۍ او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته ولاړ سي. وروسته له دې چې امریکایي چارواکو وویل پاکستان باید په خپله خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه له منځه یوسي، پاکستان د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره مخالفت ښکاره کړ، خو اوس داسې ښکاري چې دا هیواد هڅه کوي له امریکا سره اړیکې بیرته ښې کړي. عصمت سروان په دې اړه نور جزئیات راکوي.
پاکستان هیله لري چې دغه هیواد ته په لنډو ورځو کې د دوو جګپورو امریکایي چارواکو سفرونه به د دوو هیوادونو اړیکې بیرته ښې کړي. ټاکل شوی ده چې په راتلونکو دوو اونیو کې د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس او د پوځ لوی درستیز جنرال جوزف دنفورد اسلام آباد ته سفر وکړي. پاکستانی رسنۍ وایي سر له اوسه ښکاره ده چې هر امریکایي پوځي پلاوی له پاکستان غواړي چې د ډانلډ ټرمپ د نوې ستراتیژۍ په برخه کې نور اقدامات وکړي او شایي له پاکستان وغواړي چې په خپله خاوره کې د طالبانو او حقاني شبکې د حضور خلاف تازه اقدامات وکړي. پاکستان تر دې وړاندې د امریکا د غوښتنو په وړاندې مقاومت شودلی او ویلي دي چې په خاوره کې د طالبانو پناه ځایونه نشته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو راپور پر اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د شل داسې تروریستي ډلو له سپارلې چې د پاکستان له خاورې په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي. په دې لیست کې د حقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد جندالله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی او د پاکستانی طالبانو تحریک شامل دي. تیره اونۍ د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړه چې پر اساس پاکستان باید د حقانی شبکې د له منځه وړلو لپاره له افغان او امریکایي پوځیانو سره کار وکړي، خو له دې لایحې څخه د لشکر طیبه نوم ایستل شوی دی. د ملي دفاعي اختیاراتو په نوم په دې لایحه کې چې د پنځشنبه په ماښام د متحدو ایالاتونو د سنا او استازو جرګو تصویب کړه، په 2013 میلادي کال د امریکا د دفاعي لګښتونو لپاره 200 میلیارد ډالر بودیجه تصویب شوې ده. د ملي دفاعي اختیاراتو د 2013 په لایحه کې د افغانستان پاکستان د پولي د څارنې لپاره پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو چې پخوا منظور شوی و د نیمایي پیسو ورکړه شامل ده. د کانګرس په مخکنی لایحه کې د امریکا له دفاع وزارت څخه غوښتل شوی و چې همدا ډول شرایط د لشکر طیبه په اړه هم پاکستان ته کېښودل شي، او وروسته له دې چې دفاع وزارت تایید کړه چې پاکستان د لشکر طیبه او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدامات کوي، پاکستان ته د 200 میلیون ډالر مرسته تصویب شي. خو د امریکا سنا جرګې د استازو جرګې په لایحه کې تغییر راوست او د لشکر طیبه نوم یې ورڅخه وویست.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دوستانو بیرته ورګرځو افغانستان ته. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د قومي تعصب موضوع دې په قانون کې ځای پر ځای سي، څو له مخې یې په تعصب تورونو کسانو سره قانوني چلند وکړای سي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون نن د دې غونډې مشري کوله او دغه وړاندیز یې کړی دی. د ولسی جرګې د نن ورځ غونډه تر ډېره په حکومت کې دننه په روانو اختلافاتو ورټوله وه. رحمت الله افغان دې غونډې ته ورغلی و او دغه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال وړاندیز کوي چې د قومي تعصب موضوع دې په قانون کې ځای پر ځای سي، چې له مخې تورن کس محکمې ته راښکل سي. همایون چې د دوشنبه په ورځ یې د جرګې مشري کوله، قومي تعصب له تروریزم سره تشبیه کړ. هغه وایي، زه خپله د قومي تعصب خبره له تروریزم سره مشابه کوم. له تاسې وکیلانو زما جدي غوښتنه دا ده چې دا دې په قانون کې ځای پر ځای شي. هغه څوک چې تعصب کوي له هر قوم چې وي باید د یو تروریست په څیر محکمې ته راښکل سي. د ولسی جرګې وکیلانو زیاتره بحثونه په هغه مکتوب ورټولو چې د کورنیو چارو وزارت د امن نظم قوماندانۍ له ادرسه ټولنیزو رسنیو ته راوتلی. په دغه مکتوب کې راغلي چې دا شبز د وی 1500 کسیزې قیدې د جوړېدا لپاره دی. ساتنمنان او افسران معرفي سي او پکې ویل سوي چې دا کسان باید له یو شمېر ځانګړیو قومونو څخه ونیول سي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي کوم مکتوب چې د امن نظم قوماندانۍ له ادرسه خپور سوی غیر قانوني ده او عاملین یې څارنوالۍ ته معرفي سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیولې ده.
موږ یې عاملین هم د دغه موضوع پیدا کړی دي چې دغه مکتوب په غیر مسؤلانه ډول نشر شوی دی، او یعنی په خلاف د ټولو اصول او پرنسيبونو او قوانینو د وزارت دا نشر شوی دی. په ترڅ کې د پیژان مدیر عدلی او قضایي ارګانو ته معرفي شوی دی.
د ولسی جرګې غړي فوزي کوفي ویل چې د حکومت پر کړنو د څار لپاره د کمیسیون جوړ او د جمهور ریاست په ګډون ټولې مهمې ادارې د سیاسي مشارکت مسله او وڅېړي. اغلی کوفي زیاتوي دغه کمیسیون دی له جمهور ریاست نیولې تر سپیدارمانۍ د چارو اداره، مالی، کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونه او حتی د لومړۍ مېرمنې تر دفتره د څېړنه وکړي چې د اساسي قانون پر بنسټ څومره په حکومت کې سیاسي مشارکت په نظر کې انیول سوی.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د امیروختیا وزیر چې د یو پلاوی په مشرۍ نن پکتیا ولایت تللی، په دغه ولایت کې یو حوزوي روغتون پرانست. فیروزالدین فیروز د روغتیا په برخه کې د خلکو ستونزې له نږدې واورېدلې او ژمنه یې وکړه چې دوی به په یاد ولایت کې نور روغتیایي پروګرامونه هم پلي کړي. په مرکز ګردیز کې د نوي پرانستل سوي سلبستریز روغتون په اړه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود تپان له شغلې فیروز سره لنډه مرکه کړې او په لومړي سر کې د دې روغتون د لا پراخېدو پر امکاناتو پوښتلی دی.
دا ان شاء الله په دوه کالو کې بچلور سه بستر ته رسیدي. تشکیل نور اوس هم سل بستر وایو، خو سل بستر نه بسترونه ډیر دي، خو فعلا امکانات سل بستر د پاره ده چې یو څلور اویا نفر پرسونل دغه ده، اویا نوی نفر مو پرسونل مو نو استخدام کړي، وسایل کوپمن پاکستان نورم راځي. ان شاء الله تعالی په دوه کالو کې بعد څلور سوه بستریز شفاخانه ته تبدیل شي.
وزیر صاحب، تاسو ته د ولایتي شورا رئیس او والی صاحب غوښتنې مخته کې ښودلې، او په پکتیا کې عامه روغتیا ډېرې ستونزې لري، په ولسوالۍ او په اطراف کې کلینیکونه له ستونزو سره مخ دي، ستاسو اقدام به په دې مورد کې کابل ته لاړ شي؟
زموږ اقدام نه تنها چې اوس هلته چې کابل کې موږ دلته اقدامونه کړي، دې لپاره زرمت شفاخانه هغه د فعال شو. الحمدلله یو د ولسوالۍ په سطح ارزی خدمات کوي، سمکنی شفاخانه ارتقا ورکول شو، ورته نور ساختمانی پلانونه هم لرو هغه شفاخانو ته چې کلینیکو ته لس دیالس ولسوالیو کې اکثریت مراکز سی فعال دی، خو یوانه مشکل داده چې پرسنل زنانه پکې لږ ده، خصوصا ډاکټر پکې نشته. دې لپاره چې هغه ولسوالیو کې خلک بار نه راځي، نو دومون کوشش داده کوتاه مدت کې چې لته هغه ان شاء الله یو قابلگی مکتب مو افتتاح کو چې د کوتاه مدت بتانیم تعداد قابل ها را زیافت کنیم، و کوشش ما ایست که یک تعداد دکتر سایبای را از کابل تشویق کنیم، با وجود که ما بر ازوا امکانات و معاش بلند قائل شده ایم، اما چون در جامعه کانزرواتیو هستیم اکثرا خواهرای ما تنهایی نمیان و دولای ولسوالی دوردست نمیرن، که اینی یک مشکل عمده است.
په پکتیا کې د انجوګانو د خدماتو نه ولایتي شورا وکیلان او خلک راضی نه دي، تاسو
خود د مجموع داسې چې خلک هغه توقع چې خلک لري خلق ډیر توقع لري او دولت امکانات محدود ده. همیشه ته یو فاصله د خلکو توقع او دولت امکانات شته. خو خبره دا ده چې ټول کوشش وکړو هغه محدود امکانات چې موږ مساحت ورکوو هغه په ښه توګه په شفاف توګه په مؤثر توګه باید مصرف شي. السلام.
د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت غواړي چې 120 کوچنۍ او لوی پروژې د عامه او خصوصي مشارکت له لارې پلې کړي. دغه وزارت وایي چې د باکیفیت او پر وخت پروژو د پلې کولو په برخه کې د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ مشارکت او همغږي ډیره مهمه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین د حکومت دغه اقدام ستایي، خو پنګوالو ته د خوندي چاپیریال ترڅنګ په دې برخه کې د لازم اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم کوي. نورحال وصل وسال راکوي.
د افغانستان د مالی وزارت غواړي د نږدې 0 میلیون افغانیو په ارزښت څه باندې 120 بیلابیلې لویې وړې پروژې د عامه او خصوصي سکتور په مشارکت او همغږۍ پلې کړي. د دغه وزارت مالی مرستیال خالد پاینده د دوشنبه پر ورځ په کابل کې د عامه او خصوصي مشارکت په نوم جوړ شوي ډیالوګ ته وویل ډېری پانګوال دې ته لیواله دي چې په افغانستان کې د برېښنا او روغتیا په برخه کې پانګونه وکړي.
پروژه بسیار کلان تا و پروژه بسیار خرد
دوایی پا دغو پروژوی که یو شمیر لوی و وڑی پروژه شاملی دی چه شمیر لیو سلاویو نا آوری چه ده پنگوالو دیر لیوالتیا پکه ده بریخنا و روختیا سکتور تا ده
دوم ده سکتور سیهی
خاغل پاینده وایی ده بریخنا پا برخه که ده یو شمیر پروژو کرنو رستی شوی او دیر جربه لیو شمیر شرکتونو سر تلونونا لاسلیک شی. د افغانستان د مالی وزارت په خبره پی 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 یا د عامه او خصوصي مشارکت موضوع په افغانستان کې نوې خو ډیره مهمه او حیاتي ده. د دوی په خبره د دغه ډیالوګ له جوړولو نه هدف په یاده برخه کې عامه پوهاوی او د نظر تبادلې او بحث ته زمینه برابرول دي. د مالی وزارت مرستیال خالد پاینده دغه شان وویل د خصوصي او عامه مشارکت قانون د افغانستان د ملي شورا لخوا تصویب شوی او هڅه کیږي چې د دغه قانون پر رڼا کې اقدامات وشي. د مالی وزارت د مسولینو په خبره افغان حکومت اوس مهال د زیربناو د کمښت د پراختیا پروژو د پلي کولو په برخه کې د ځنډ او بې کیفیت خدمتونو وړاندې کولو سره مخ ده چې د عامه او خصوصي مشارکت لري کول شي پر وخت او اغیزمن خدمتونه خلکو ته وړاندې کړي. د دوی په خبره عامه او خصوصي مشارکت په هیواد کې د اقتصادي فرصتونو د رامنځته کولو د کار لپاره د لازمو زمینو برابرولو د باکیفیته زیربنایي پروژو د تطبیق په خصوصي او دولتي برخو کې د پانګونې لپاره د لازمو زمینو برابرول او د ټولنې په وده کې د دولتي او خصوصي سکتور ترمنځ د همغږۍ لامل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال یونس مومن بیا د عامه او خصوصي مشارکت ډیالوګ ته په خبرو کې له حکومت نه وغوښتل چې سوداګرو ته د خوندي چاپیریال د رامنځته کولو تر د پنګونې لپاره یو لړ نور اسانتیاوي هم برابرې کړي.
سکتور چې ضرورت لري خصوصي طور د بیوروکراسي څخه یو څه پتنګ دی. بیوروکراسي باید نه وي، امنیت باید وي. موږ د امنیت سره مشکل لرو، موږ د دې څخه نه بیرو د افغانستان دولت یو جز یو چې انتحاري راځي او څوک راځي او دغه سره موږ د افغانستان دولت ولې هغه حلقه چې په داخل کې یو د پولیسو په موټر کې یا د امنیت ملي په موټر کې راځي یو تاجر اختطافي د دې څخه موږ واقعا په مشکلاتو کې یو.
خغل مومن وایي که د حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ په رښتینې توګه مشارکت او همغږي رامنځته شي نو دواړه لوري به په اقتصادي لحاظ ډېرې ګټې وکړي او خلکو ته به هم معیاري خدمتونه وړاندې شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ساینس پوهان اوس پر یوې داسې پروژې کار کوي چې د موټر چلوونکي په ژغ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولای سي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. دا چې څنګه له نوریاس نوري به واورو.
په دې پوهېدل چې د انسان ستړیا تر هغه حده رسېدلې چې نور د موټر چلولو توان نه لري اسانه کار نه دی. دا د بې خوبۍ تر څنګ د اکثرو ټرافیکي پیښو هغه هم د شپې لخوا یو عمده عامل بلل کیږي. کارپوهان اوس په یوې داسې پروژې کار کوي چې د ډریور په غږ کې د بدلون په پوهېدو سره وکولی شي د هغه د ستړیا او بې خوبۍ اندازه معلومه کړي. کارپوهان په دې باور دي چې د انسان غږ د ورځې په جریان کې تغییر کوي او دا تغییر هم د هغه په بې خوبۍ او ستړیا پورې تړلی دی. مارک هوکوال چې د لندن په پوهنتون کې دغه پروژې مشري کوي. رویټرز آژانس ته په دې اړه وویل، موږ پر هغو غږونو کار کوو چې د ورځې په مختلفو وختونو کې ثبت شوي، تر څو دا ومومو چې په دغو غږونو کې څه ډول ناڅیز او حساس تغیرات رامنځته کیږي. خو کوال هیله مند دی چې د دغې پروژې په بشپړېدو سره به چې تر ډېره د شپې لخوا د لویو لاریو پر موټر چلوونکو پکې تمرکز شوی، ترافیکي پیښې راکمې شي. په دغه پروژه کې ګډونوال یو متن څو ځلې لولي او هغه د کمپیوټر په یو ځانګړي پروګرام کې ثبتېږي. د یو کس د ثبت شوو غږونو موجونه به دا په ډاګه کړي چې په تیرو 24 ساعتونو کې څو ساعته خوب کړی او تر څه حده ستړی او ستومانه دی. د بریتانیا د ترانسپورټ اداره وایي څېړنې ښیي چې په لویو لارو کې د ترافیکي پیښو په سلو کې د شلو عامل یې د ډرایورانو بې خوبي او ستړیا ده. د دغو ترافیکي پیښو په سلو کې 40 بیا په بالوړونکو لاریو پورې اړه